د دیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه پیل شول. تاسو هر کله وایو تاسو قربانی او زمونه ز شهید
او زانه سرکاکر.
نن د سه شنبه یا نه ورځ کال 2019 د مې د میاشتې 8 نیټه دا د مهال وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ماسپخین یو وجه ده. لومړی تاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
په اسلام آباد کې د مومندو یوې لس کلن انجلۍ فرښتې د وژل کېدو په ضد احتجاجي مظاهرې سوې دي. د فرښتې پلار وایي لور یې ریاستي ظلم وژلې ده او د سیمې پولیس چارواکي وایي چې د فرښتې د وژنې د تحقیقاتو لپاره یې د پولیسو دوې ډلې جوړې کړې دي.
بلې لوري ته د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونه د احتساب د ملي ادارې لخوا د سیاسي ګوندونو د مشرانو پر ضد د توپیري چلند د خپلولو تورونه لګوي او وایي چې د نب اداره د سیاسي مخالفینو د غږ چوپولو او د دغو ګوندونو د کمزورولو لپاره جوړه شوې ده.
او پاکستان د یمن د حوثي اغیانو لخوا د سعودي عربستان د مکې ښار وخوا ته د میزایل توغولو غندنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې تکرار کړی چې د سعودي عربستان د امنیت ساتنې لپاره به پاکستان بشپړه او هر وخت همکاري کوي.
سرټی کې تاسو واوریدل په دې خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو. تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ.
د وایس اف امریکا جیوا د خطرمن اوریدونکو خبرونه ته بیا هم شراغ لاستا او پیل کول. اسلام آباد څخه چیرې چې د مومندو ضلع سره تعلق لرونکي لس کلنې فرښتې د وژل کېدو په خلاف احتجاجونه سوي دي او اوس هم احتجاج روان دی. د فرښتې پلار ویلي دي چې لور یې د ریاست ظلم وژلې ده او هم په عین وخت کې د اسلام آباد د پولیسو مرستیال مشر و مطبوعاتو ته ویلي دي چې د فرښتې د وژنې په مقدمه کې یې دوې د پلټونکو کمیټې جوړې کړې دي چې مشري به هم پولیس کوي. نور تفصیل ورباندې ارشد حسین په تیره خپرونه کې زموږ همکار فواد لامی ته ویلي او ریډیو ته ور بیا ستاسو پام راګرځو.
جی څنګه چې تاسو پتره چې دا په اسلام آباد سره نږدې په کلیواله سیمه کې چې دی نو د مومند ایجنسی سره تعلق لرونکي یو کورنۍ ده. د هغې یو ماشومه جینۍ وه لس کاله عمر یې وه. فرښته نومېده به هغه د مئی په 15 نېټه ورکه شوې وه. بیا چې کله دوی ته هغې ته ورغلل په شهزاد ټاون تانه کې دی اف آی آر درج کړو، د هغې مقدمه درج کوله. نو پولیس د هغې د مقدمې درج کولو نه هم انکار وکړو او تېره شپه د دې ماشومې جینۍ چې دی نو مړی چې دی نو هغه په خوا ته ځنګل کې ملاو شو او دا غین روستو بیا پولیسو اف آی آر درج کړ. اوس دا وخت چې دین لاغه مړې د فرښتې ماشومې مړې چې دین په اسلام آباد پولی کلینیک اسپیټال کې پروت دی. لومبه خدای اطلاعاتو چې را اسپیټال او چارواکو ورته ویلو چې د پوسټ مارټم کول وخت ختم شوی دی او دا مونږ نشو کولی لاول او تر پوسټ مارټم نه انکار کړو. خو بیا دا چې خبرونه راغلل چې دا غې پوسټ مارټم به هم کیږي یا شوی دی او نن 8 بجې سحر چې دین د دې مړې بچې دین دا مور پلار تا والا کوي. دلته دا ویل ضروری دی چې بیګا نه وخت د شپې د پوسټ مارټم د نه درج کولو په خبر باندې چې دین په اسلام آباد کې چې کوم د دې جنې مور پلار نه غوي هم احتجاج وکړو ورسره چې دین د پی ټی ایم فعالین او چې په قبایلی په قانوني اسمبلی کې کوم ایم ان ایس دی علي وزیر او محسن داول هم ورن لغي هم احتجاج وکړو او دا دغه کو چې دی بنن سحر 8 بجې د مړې د هسپتال نه راخلی او د دې به 11 بجې نن دلته په اسلام آباد کې جنازه او د هغې نه وروسته د غټ احتجاج تابع شوی چې په اسلام آباد کې د پیښې په ضد احتجاج کیږي. دلته دا هم ویل کیږي خبرونه دا وایي چې دا 15 ورځې رکوا 15 ورځې پس د دې مړې ملاو شو او د دې د مړې سره چې دی نو زیاتې هم شوې دي، جنسي زیاتې هم شوې دي. دا ماشوم جینې وا او مور اف تاسو چې کله بیا زموږ د ډیور ریډیو نن خبرې وشولې نو هغه هم دغه قصه وکړل چې دا ور خو پولیسو مقدمه نه درج کوله او چې کله ځنې ایم پی اے او ایم ان ایز رالل نو دا هغه مقدمه درج کړه. خو اوس په د دې پورا پته کرل لګي سحر چې د دې پوسټ ماتم کلی شوی دی کنه شوی دی د ډی ان ای ټیسټونه لیګلی شوی دی کنه لیګلی شوی او دا به هم پته لګي چې په دې تور کې څوک نیولې دي خو چې کله موږ ډیور ریډیو د دې پلار له ورلو یا د کور ته ورلو دا غي تر خبرې کړو نو پلار وی چې ما د شک په بنیاد باندې د دوه کسانو نمونه پولیس ته ورکړی دي او هغه دوه کسان پولیس نیولې دي په هغه کې یو کس چې دی نو پښتون یادېږي چې د پښتون په قومیت پښتون دی بل په خټه پنجابي دی او د هغه پښتون چې کوم یادېږي نو د تعلق د افغانستان سره خوندل کیږي خو پلار وایي چې د ګل نبی چې د جنې پلار دی هغه دا وایي چې ما د شک په بنیاد باندې د نمونه ورکړی دي او باید چې حکومت دې پورا پوسټ مارټم وکړي د ډی ان ای ټیسټ کړي او د دې غلط چیرې معلوم کړي
تاسو چې یو پښتون یاد کو چې په خټه پنجابي دی به افغانستان یاد کو بل تند افغانستان دی
جی جی بالکل دا افغانې دې د دې پلار چې دین او هغه دا ویل چې دې هم د غلطه چې دین او په دې خواته گاون کې چې کوم ځای کې دې کور دې علی پور وته وی علی پور فراش وته وی اسلام آباد سره کلیواله سیمه ده نو دې هلته د سبزې مبزه کار کوي دا چې کلم د بنو پختل چې را تاسو کوم پولیس ته دوه کسان ورکړي نو پاغي باندې تاسو سمره شک کوي هغه څوک دي نو هغه وی چې دوه کسان دې زمو پاغي باندې شک دي د یو تعلق د افغانستان سره خود لیکيږي په خټه پختون خود لیکيږي او هغه پلار وی چې د بل تعلق پنجاب
مطلب د دې سیمې ډېر مننه ارشد حسین مونږ ته دغه پیښې تفصیل راکولو
درنو عزتمن اوریدونکو دا چې کوم وروستي تفصیلات واوریدل دا د فرشته د پیښې نو البته بل راپور وبخنه غواړو چې دا ناسمه وچلې د خو رازو یو بل مهم راپور ولوري ته چې په پاکستان کې په وروستیو کې د ماشومانو په وړاندې د جنسي زیاتی پیښې زیاتې شوې دي د 2013 کال راهسي تر دا د 15 او یا بخنه غواړم 50 داسې قضیه یا پیښې درد شوې دي چې د ماشومانو سره زور زیاتې شوې دي او همدارس په پاکستان کې په روزمره یا د روزانه یو لستنه ماشومان سره جنسي زورونه کیږي تفصيلات یې تاسو ته وړاندې کوي اورنګزیب خان په دغه راپور کې
د مومندو سره تړاو لرون کې لسکلن فرشته سره په پایتخت اسلام آباد کې د جنسي زادتې او د پیخې پس د دې ماشومې وژنو په حق لا د ماشومانو حقوقو د لپاره کار کوون کې وای چې د ماشومانو حقوقو د لپاره قانون خو موجود دی خو عمل پرې نه کیږي او اکثر له داسې معاملو کې پولیس هم بې غوري خي اسلام آباد چک شهزاد سیمه کې د مومندو سره تړاو لرون کې غلام نبی لسکلن لور فرشته د میاشتې 15 منټې اغوا کړې شوې و خو پولیسو د دوی د اغوا رپورت نو درج کړې او تیر شپه د ماشومې مړې موندل شوې ده او د ماشومې پلا تور لګولې ده چې ماشومې سره جنسي زادتې شوې ده په کوم ځای کې یعنی اسلام آباد شخصیزات کې دا پیښه شوې ده د سیمه کې د اغه پښتنو شمیره ډېره زیاته ده چې اکثر له د خیبر پښتونخوا او پخوانی کابلی سیمه نډل ته د مزدورې لپاره راغلي دي فرشته د وژلو په حق له تحقیقاتو لپاره خودو کمیټې جوړ کړې شوې دي خو اکثر له ماشومان تختولو او وژلو پس داسې کمیټې جوړیږي چې اکثر به نتیجه پاتې شي د ماشومان حقوقو لپاره کار کوم کې یو غیر دولتي ادارې غړي ممتاز ګوهر وای ماشومان حقوقو لپاره قانون موجود دی خو عمل پرې نه کیږي دوی دا خبره هم سرګند کړې ده چې پاکستان کې اوس د ماشومان سره جنسي زیاتې پس د دوی وژلو پیښې زیاتې شوې دي ممتاز ګوهر وای
اور ریسنتلی اگر هم دیکھتے ہیں تو چائلڈ ابیوز کے بعد بچوں کو مرڈر کرنے کے جو واقعات ہیں ان میں کافی تیزی آ گئی ہے اور اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اب لائک میں آپ کو اگر بتا دوں 2018 کے جو پہلے 6 ماہ تھے اس کے اندر 57 بچے اور بچیوں کو سیکچوئل اسالٹ کے بعد ان کا مرڈر کیا گیا
یوازې 13 کال 50 ماشومان د جنسي زیادتې نه پس په پاکستان کې وژل شوی دي په دوی کې او په دې کې یوازې د زینب قاتل نیول شوی وو ممتاز ګوهر وای حکومت د باید قانون باندې عمل یقیني کړي هم د ماشومان حقوقو د لپاره کار کوونکي د ادارې ساحل وینا ده چې پاکستان کې هر ورځ 11 ماشومان سره جنسي زیادتې پیښې کیږي پاکستان میډیا باندې اکثر له ماشومان سره شوی د غشن پیښو زیات خبرونه نه نشر کیږي او مومند سره تارو پلرون کې فرشته د وژنې پر ضد اسلام آباد کې په احتجاج کې ناس د پښتنو د حقوقو یو فعال نثار مومند وای دا د ریاست ذمہواری ده چې د خلکو حفاظت یقیني کړي او د احتجاج دوی د ماشومې د وژنې پر ضد او خپل حقوقو د لپاره کوي
ولې دا سټیجی مونږ سره مونږ پاکستاني مونږ پر ریاست پاکستان کې اوسېږو مونږ د پاکستان هین منلې منگ دا پاکستان آئین لاندی دا ٹولی خبر گوارو کہ دا پاکستان دا آئین لاندی زینب بچے تا تا ہتور شیزو نے ملاوی گی نو بیا زما پرشتی بچے تا والی دا پاکستان دا آئین لاندی دا ٹولی شیزو نے ملاوی گی اور تر سوچ منگ دا دا غنو ملاوی گی منگ با پہ احتجاج بانی ناسی
پاکستان پارلیمان کے اسلام آباد دپارہ قصور سره تعلق لرون کې زینب نوبی ماشوم په نوم یو قانوني مسوده هم وړاندې شوې ده. زینب هم د جنسي زیادتې پس وژل شوې و او وروسته د دې قاتل ته د مرګ سزا هم شوې و. د قانوني مسوده په حق لا د اطلاعات او مشیر فردوس اشکمان وای
آینده اس طرح کې انسانیت سوز ایکشنز کو کنډم کرنے کے لیے سزا دینے کے لیے چائلڈ ابیوز کو اس ملک میں ڈسکریج کرنے کے لیے یہ بل لایا جا رہا ہے.
فردوس اشکاوان وی معشومان دے جنسی زیادتی نا بچ کولو او دا سپی خوکی ککڑ تنانو تا سزا ور کولو دا پارا دا قانون سازی با کولیشی. دا مومندو سر تعلق لرون که فرشتا وجن خبر دا پاکستان شخصی میڈیا باندے خو دیر وقت ندی ورکلی شوی خو با پاکستان که با ٹویٹر دا دے وجن غندن روانه دا.
صف امریکا جو دا کتر منور د کو اوس هم د فرشتي د وژنې په ضد یو بل احتجاج حال درکو چې په پېښور کې د رسنیو د کلاب او مخې ته سوالي او د بیلابیلو تعلیمي ادارو موصلین راغون سوي او د احتجاج کړي. مدثر شاه هم په دې اړه په تیر خبرونه کې زموږ همکاري منظر شهید ته حال تیر کړي. یو ری بیا اوریدو ته تاسو پام راګرځو.
مختلف سانگو کے اس دکون کی چیزان تا ہے نمی خود دے ٹرائبل یوت مومنٹ دی دا زوانان را غن شیو او دا دغی پیخ پی اسلام آباد کی چکم را میں حصہ شوی دے خلاف ناری وحلے او مطالبے کولا چی دا عدالتی پلٹنی دیو شی او پا کمو پولیسو چی ایف آئی آر نو درج کرے اغی دے معطل کرے شی او دا اغی خلاف دے ہم اقدامات پو تکریشی دای د غم غوسه سرګندونه کولې ویلې چې مطبوعات څنګه چې په لاهور کې کوم وجل شو په سرګوده کې کوم ماشوم وجل شو ورسره جنسي زیاته شو هغه ته چې مطبوعات کم قسم کوریج ورکولو د پښتنې ماشومې ته ولې نه ورکلې کیږي دای وی چې زینب سره هم زیاته شوې ده خو دې پښتنې سره هغه شان زیاته شوې ده خو مطبوعات او حکومتي ادارې ټول په خاموش دي. دغه شان منظم د اوس د جماعت نه پس د مدني ټولنو غړو په حیات آباد کې او دغه شان د پریس کلب مخې ته هم د پلت غزولو اعلانونه کړی دي او دوی ویل چې تر هغه پورې بناسي تر سو پورې چې انصاف نوی ملاو شوی دی فرشتې ته موږ ګورو چې دوی 8 بجې د پریس کلب مخې ته حیات آباد کې څنګه کینی او تر کومې پورې کینی. چې منظم
ډیره مننه مدثر شاه صاحب ستاسو څخه.
د وایس اف امریکا جو دا کډر منور دوم خو اوس هم یو چړنی ولور تاسو په امرا ګرځو چې په ورستیو کې د سعودي عربستان او د ایران ترمنځ کړکیچ د یمن د تاوتریخواري په حواله سره نور هم زیات سوي دي. د دې ترڅنګ امریکا هم پر ایران تور لګوي چې په سیمه کې راپارونکي اقدامات کوي او پاکستان بیا نن په سعودی عربستان د مکه شار ولوري ته د حوسی اغیانو لخوا د توغول سوی میزایل غندنه کړی ده او یو ری بیا هم دا در استقرار کړی دی چې د سعودی عربستان د امنیت ساتنی لپاره او هلته د دوو مقدس شهرونو د امنیت ساتنی لپاره پاکستان هر وخت چمتو او آماده دی. په دې حواله سره به خبرې کوو زموږ له همکار پیر زبیر شاه صاحب څخه چې دا وخت را سره د ویډیو لینک لارې موجود دی. ستړي مسی او په خیر راغلی پیر زبیر شاه صاحب. که دا راته ووایسه چې لکه څرنګه چې پاکستان یو په وروستیو کې ویلي وو چې د ایران او د امریکا یا د ایران او د سعودي عربستان تر منځ چې کوم کړکیچ دی پاکستان به په هغه کې بې پلوه پاتې کیږي خو نن یو ری بیا هم داسې ښکاري چې پاکستان د خوا چې کوم بیان راغلی دی د حوثي یاغیانو په خلاف و دې ته تاسو څرنګه ګورئ؟
جی بس دا خدا سے دسی پاکستان اوس پورے کوشش کڑا دا پغش سے نہ سے کامیاب سوا ہے دا چ دے ایران او دے سعودی عربستان چکم کشالا دا مان سے پدخ سے دا جان نیوٹرل یا بے طرف پاتے کی خو ورسرا ورسرا او سے مرسرنگ حالات وینو دے پاکستان اورے چکم دے دوی اسلامی نیٹو غند یو فورس ور کڑا دا اغمش او پلانای جنلی پر سر ایران کے سر ډیر کومک وکړای د تیل په مت شه د پیسو په مت شه نو پاکستان ته بوج چرنګ د حالات سره اوس سختی جی او د سعودي او د ایران چې کوم ټنشن دا تاو تر خالدان زیاتې جی نو پاکستان پر بدا ډیر غټ چیلنج چې دا چرنګ به طرف پاتې سی ولیک فرض که پاکستان طرف واخسته خود غننه چې کوم شیعه مسلمانان دي چې کوم اول نه اغوی ٹارگیٹ تھی اغوئی بان حملے کی جی اغوئی سرا فرق کی جی نو اغب نور ہنس جاتے سے تقریباً شل فیصد شیعہ مسلمانان دی پاکستان شننا اور سرا ور سرا ایران یو پل لری پاکستان سرا او آلریڈی کتا استیاد عمران خان چکر اطلاع و بیادد یو منلی ہوا چی دے پاکستان خاور استعمالی دی ایران خلاف او د پیران ویلو چې ایران خاور او پاکستان استعمالی جی نو دا پاکستان پر ډیر ګران نه چې دا به طرف پاتې سي او امکان دا دا چې دا به د سعودي ساید اخلي او د سعودي ساید واخست نو ایران سره به دا تعلق خراب سي او چې نن کوم شیعه مسلمانان دي او وی حالت به پاکستان شننا مزید خرابی جی
نو پیر زبر شاه صاحب په داسې حال چې ایران په خپل هم پر پاکستان باندې تورونه لګوي چې د جندالله نومي او جیش العدل نومي چې کومې ډلې دي وسلوالې هغه د پاکستان په بلوچستان کې میشته دي او په ایراني بلوچستان کې هلته بریدونه کوي دغه تور د ایران لخوا دی بل خوا ته پاکستان هم دا خبره کوي چې دوی به بې پلو پاتې کیږي په داسې صورتحال کې چې بیا امریکا هم پر ایران باندې تور لګوي په سیمه کې د راپارونې اقدامات کوي نو د پاکستان په دغه ځی کې تاسو یا په دغه سیاستونو کې چې وسیمه تر روان دي څه ګڼئ چې داسې امکانات شته چې پاکستان دې بې پلو پاتې سي کنه پاکستان به د یو نه یو سایډ یا اړخ اخلي
جی دا خو گر یو ٹیسٹ اول وہ چکل سعودی یمن تتلل جنگ کولا نو پاکستان نہ دوی دے زواکونو مطالبہ کڑی وا ہوتا پاکستان لال پارلیمنٹ تے خبر یوڑان پاکستان شیمنٹ دا وی خو خل تا سعودی سعودی عربستان شوارا جل تو پارلیمنٹ دا مجاغنا بغیر چنو سو کولا نو دوی پارلیمنٹ وی چنا تا زواکونو نشل جلائے اگمان دے سعودی عربستان متحدہ امارات دے خپسوی اوس فرض کا بیا دا سچویشن راغلا او پدا سے محال چې پاکستان دواړو ملکونه سعودي عربستان متحده عرب امارات چې کوم په د یمن په جنگ شه ها اغدی اخدی او کدی پاکستان نه بیا دا سے مطلب کړه او پاکستان ته دا سے حالات راغله چې دای به یو طرف اخلي نو ما خیال دا چې دای به د سعودي طرفه مخه اخلي ولې چې سعودي سره سعودي دوی سره امداد کوي سعودي په باندې اثر هدا دوی زیاد تر دلتا سنی مسلمانان دی او رابطے ڈیرے دی نو سائڈ اخلی خما چرنگ وچ یو طرف واخستا ہے نو دا بہن دے پاکستان اندرونی امنیتی صورتحال پارا او دے پلے پا صورتحال دے ایران سرا اغا پارا بدا شنوی نو پاکستان تا ډیره ګران ده خو بهرحال خام خواب که دا سیالات راغلل نو دا به سعودی عربستان پیدا
او پر زبر شاه صاحب اخرنی پښتنه چې سعودی عربستان هم پر ایران باندې تور لګوي چې حوثی یاغیانو ته په یمن کې وسلې ورکوي میزایل ورکوي نور اکمالات ورکوي هم په عین وخت کې د افغانستان له جنوبی ولایت کندهار څخه هم داسې عکسونه خپاره شوي دي چې ایرانی میزایل هلته ترلاسه شوی دی او افغان چارواکي وایي چې دغه میزایل د ایران لخوا و وسلوالو طالبانو ته ورکول شوی دی دغه څه شی آیا په سیمه کې د ایران ګډ چاپیره ګوا داسې د محاصرې یا د خبرې ورته د سخته او څه امتي او که څرنګه
نو دی دښه خو به فرض کړه تاو تر خواله زیاتې ژ لګیا د موجودونو د امریکا او د ایران ترمنځ نو ایران هغه ځایونه ګوري هغه ملکونه به ګوري هغه سیمه به ګوري چې چیرې امریکایان وي یا د امریکای مفادات وي نو هغه څه سو کشام غلی ک راغ وي او ټول نه مهم چې کوم د افغانستان په مشر چې جنرال نیکلسن ویلی چې درې ملکونه دي چې کوم بدامنی او د سوله لار نسی شوي روس او پاکستان یاد کړی وو او دغه نه مخ شه بیا داسې اطلاعات راغلي وو د هغه چې اغه طالبانو ته ایران اسلحه ورکوي او که فرض کړه دا اغه زیات سوای دا کیسه زیات سوای امریکه او د ایران نو خامخا به ایران کوي امریکای مفادات په افغانستان شه مفادات ته دوی ځواکونو ته نقصان ورسی نو دوی به د طالبانو سره او نور داسې ترهګر گروپونو سره به اړیکې تیزی کی نو دا به سیمه پر هنه ټیک د امریکای پر به نه شه او د افغانستان پر به نه خبره نه
ډیر مننه پیرزو برشا سبب د زم پام ساتي
ډیر مننه
روانه دوام لري او هم د موضوع ولورته زوړ چې د ایران او امریکا ترمنځ جنجالونه په دې وروستیو کې د زور اخیستی او د اندخنی وړ هم ګرځیدلی دي. د ولسمشر ترامپ اداري او چارواکي نن یعنی د سه شنبه په ورځ د بندو دروازو تر شا د کانګرس غړو ته د هغو پوځي غواخونو په اړه معلومات ورکړي چې سپینه ماڼۍ وایي ایران په منځني ختیځ کې ورپېښ کړي دي. تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو ته مجاهد جواد اوړاندې کوي.
په دې چارواکو کې چې ټاکل شوې ده کانګرس ته نن لاړ شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو، د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانن او د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد ګډون لري. په تیرو څو ورځو کې امریکایي چارواکو دا ګمان کاوه چې په فارس خلیج کې تیرونې د سعودي عربستان د تیلو پر دوو پمپ سټیشنونو او څلورو تیلوړونکو بیړیو باندې د برید شاته ښایي د ایران لاس وي. ترامپ پرون وویل ایران ډیر له دښمنۍ ډک چلند کوي او امریکا ته به د ځواک له کارولو پرته بل لاره پاتې نشي. د ورځې په سر کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ده په وینا د دغو له تاوتریخوالي څخه د ډکو ګواښونو په ځواب کې وویل ایران د زرګونو کالو راهیسې کلک ولاړ دی، په داسې حال کې چې د چنګیز خان او ستر سکندر په ګډون ټول یرغلګر ترې تللی دي. ظریف په یو ټویټ ترامپ ته ویلي دي چې هڅه دې وکړي چې درناوی او احترام زده کړي او دا هغه څه دي چې کار کوي. د زیاته کړي و چې اقتصادي ترهګري او د ټول وژنې ګواښونه به ایران ختم نه کړي. جمهوري غوښتونکي سناتور لنډزي ګراهام د ګول یا دوشنبه په ورځ وویل د ملي امنیت د سلاکار جان بولټن له څرګندونو داسې ښکاري چې ایران د تیرو څو اونیو په اوږدو کې د نورو هیوادونو د تیلو په نلیکو او بیړیو باندې بریدونه کړي دي او په عراق کې د امریکایانو ګټې له ګواښ سره مخ کړي دي. ګراهام په یو ټویټ کې لیکلی دي غلطي د ایرانیانو لخوا کیږي، نه د امریکا او نورو هیوادونو لخوا. که ایرانیان د امریکایانو او د هغوی د ګټو پر ضد ګواښونه کوي نو موږ باید یو سخت پوځي ځواب ورکړو. ښاغلی ولسمشر ټینګ ودرېږه. په ورته وخت کې ډیموکرات سناتور ټیم کین د ګول یا دوشنبه په ورځ د سنټ ته وویل دا به د امریکا لپاره بشپړ لیونتوب وي که چیرې دا مهال په منځني ختیځ کې په یوې بل ښکېل شي. زه فکر کوم د ایران سره جګړه ډېر لري او مشر په وینا له ایران سره په جګړه کې ښکېلتیا به غیر قانوني وي، دا ګرسته چې جګړه اعلانوي نه ولسمشر. د امریکا د سینزم ټولای وایي چې دوی په عرب کې ګزمي او تمرینونه د خپل وړاندې د غبرګ خودلو لپاره. پینټاګان لا لمخ کې څخه سیمې ته بم غورځون کې الوتکه سولې دي. ایرانی مشر وایي دوی جګړه نه غواړي خو تر اوسه پورې له امریکا سره خبرو ته هیڅ ډول لیوالتیا نه ده ښودلې. په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په لفظي جګړه کې کوم سوړوالی نه دی راغلی، ایران د ګول یا دوشنبه په ورځ وویل چې دوی د یورانیمو غني کول څلور برابره زیات کړي دي. ایرانی چارواکو دا هم ویلي دي چې یورانیم یوازې د ملکی انرژي د کارولو لپاره بډایه کیږي چې د وسلې له هغې کچې ښکته دي چې د 2015 کال په اټومي تړون کې یادونه شوې ده. د ایران ولسمشر روحاني دوه اونۍ وړاندې ویلي و چې دوی د شپږو هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شوي اټومي تړون له ځینو برخو څخه په هغو کې په نورو هیوادونو باندې د زیاتو یورانیمو د پلورلو مسله هم شامله ده. روحاني دا ګواښ هم کړی چې دوی به ایران پورې بډایه کړي مګر دا چې د جولای په سر کې دوی ته د تړون له مخې اقتصادي مرستې ورسیږي. ترامپ له دغه تړون څخه یو کال مخکې وتلی و او په ایران یې یو ځل بیا بندیزونه ولګول او په هغو هیوادونو باندې یې هم د بندیزونو د لګولو ګواښونه وکړل څوک چې له ایران سره سوداګریزه راکړه ورکړه کوي. د ترامپ له دې پریکړې سره د ایران اقتصاد چې لاله مخکې له ستونزو سره مخ و لا کمزوری شوی دی. په ورته وخت کې سعودي عربستان د ګول یا دوشنبه پورې دوی هغه دوه توغندي شنډ کړي دي کوم چې په یمن کې د حوثي اغیانو لخوا توغول شوي وو. دوی ویلي وو چې یو توغندی په طائف نومي ښار او بل په پلازمینه جدې باندې توغول شوی وو خو حوثیانو پکې خپل لاس درلودل رد کړي دي. سعودیانو ویلی دوی جګړه نه غواړي خو د خپل ګټو ساتلو لپاره به سخته جګړه وکړي. د یو بل خبر لمخې ټاکل شوې ده چې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی به په بشکک کې خپل چینایي او روسی سیالانو سره د ایران او واشنگتن ترمنځ لانجې باندې خبرې وکړي.
درنو یو عزتمن اوریدونکو او لیدونکو خبرونه لا دوام لري. ستاسو د ملتیات خمننه کوم چې تر دا د مزمو سره په خبرونه کې مالیاس د محل زیو بل مهم سیمیز راپور ولورې ته چې د پاکستان نه حکومت مخالفه ګوندونو د احتساب ملي ادارې یا نب په وړاندې تورونه لګولې دي او ویلي دي چې نب اداره حکومت د دې لپاره جوړه کړې ده چې وتوانیږي سیاسي ګوندونه یا مخالفه ګوندونه وځوروي کمزوري کی او یا هغوی چوپ لاشتاوړي.
پاکستان کې حکومت مالیه د احتساب ملي ادارې باندې د سیاست مدارانو په ضد د توپیری چلن خپلولو تورونه تکراروي او د پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری د یاد ادارې د مشر په ضد میډیا کې بیانونه جاري کولو په سر د قانوني کاروایي کولو اعلان کړی دی. دا په داسې حال چې د وزیر اعظم عمران خان لوی سیاسي حریف او د احتساب عدالت نه سزا یافته پخوانی وزیر اعظم نواز شریف جیل کې بندي وانه دی او د ګل په روز اسلام آباد های کورټ د نواز شریف شریف لخوا د په طبي بنیادونو خوشی کولو خاص باندې احتساب ادارې ته نوټس جاری کړی دی. دغه سیر د مالی درغلو د یو شمېر مقدماتو سره مخ بل لوی حکومت مخالف پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری هم په امروزه بنیادونو یو نیو کیس کې ضمانتونه اخلي او د نهه په روز اسلام آباد احتساب عدالت آصف علي زرداری د جعلی بینک اکاونټونو سره تړلې په اتمه قضیه کې هم ضمانت ورکړی دی او په دې موقع د عدالت نه بهر میډیا سره خبرو کې آصف علي زرداری د احتساب ملي ادارې مشر لخوا میډیا باندې بیانونه ورکولو په سر ټکونه کړي دي. آصف علي زرداری ویلي چې جاوید اقبال څوکه او منصب دته دا اجازه نه ورکوي چې د خبريالانو سره مرکې او خبرې اترې وکړي او دا چې په داسې کولو د احتساب ادارې مشر د قانون سرغړونه کړي ده. او آصف علي زرداری د دې په ضد د قانوني کاروایي کولو اعلان هم کړی دی او هم د نه پورز ملي پریس کلب تخپل وینا کې په خوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی احتساب اداره باندې یوازې سیاستمداران په نخ کولو تو
نائب احتساب تھے تو میں معذرت سے کہوں گا کہ نائب امپارشل نہیں ہے. نائب بنایا گیا تھا پارشیلٹی کے لیے, سیاستدان سیاست کو توڑنے کے لیے, سیاستدانوں کو توڑنے کے لیے.
دی وای چې پاکستان کې د نیب اداره جوړه شوې ده د غرض لپاره و چې پاکستانی سیاست مداران عذوروي او سیاسي ګوندونه کمزوري کړي او د شاهد خاقان عباسی په خبره هم دغه کار د لومبه وزنه د نیب نه اغستل کیږي. د مسلم لیگ نواز ګوند سره تړاو لرونکي پخوانی وزیر اعظم هم د احتساب ادارې مشر لخوا میډیا باندې بیانونه جاری کولو په سر سخت ټکونه وکړل او د دریس په لکړي چې دغه بیانونه د احتساب ادارې مشر جاوید اقبال د احتساب په معاملہ دوه مخ تګلاره پډاګه کوي. تیرونه یو خبريال د جاوید اقبال سره لیدو نه وروسته دا وکړه و چې د احتساب ادارې مشر د پړوان دي پراتلونکي کې د ځینې سیاستمدارانو جیل ته راتلو پخلی کړی دی چې پکې د دفاع وزیر او د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر پرویز خټک او آصف علي زرداری نمونه هم شامل دي. او بیا د تیر اتوار پر روز اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وینا کې جاوید اقبال د دوی په اداره باندې د توپیرین چلن یا د احتساب په معامله د خپل پردي تورونه رد کړي وو. که څه هم پاکستان کې د احتساب ملي اداره د بېطرفه احتساب پخلی کوي خو مهمه خبره دا ده چې یا د اداره د مالی درغلو په تور د کم یو حاضر سرویس فوجي جرنیل یا د اعلی عدلیه د قاضي په ضد پلټنې یا کاروایی نشي کولی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو
ورک
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
کډرمن اوریدونکو اوس هم یو اربیا زو د اسلام آباد لوري ته چیرې چې د امریکایي ډالر په وړاندې د پاکستانی روپیو بیا نور هم راښکته شوې ده او نن په آزاد بازار کې د یو امریکایي ډالر بیا له 1.35 روپیو هم واوښته. تفصیل رابیا پیر په دې رپورت کې راکوي.
د تیرو څو ورځو راهیسې د امریکایي ډالر په بیو کې د زیاتوالي روانن لړۍ نن هم دوام لري او په انټر بانک کې د پاکستانی روپی په مقابله کې د یو امریکایي ډالر بیا د تاریخ یو بل لوړې کچې ته رسیدلې ده. په انټر بانک کې د ډالر بیا 1.25 او په پرانیست بازار کې دغه بیا 1.35 روپو ته رسیدلې ده او دغه رنګ په تیرو څلورو کاروباري ورځو کې ډالر 9.60 ګران شوی دی چې ور سره د پاکستان په بهرني پورونو کې 14 ارب روپۍ زیاتو راغلی دی. د ډالر د سیوا کېدونکي بیې سره د هیواد وارداتو او صادراتو توازن هم ډېر متاثره شوی دی ولې چې پاکستان ته راتلونکي شیان ګران اخیستل کېږي. د څېړونکو وینا ده چې ډالر ورځ په ورځ زیاتېدونکي بیې سمدستي د مخنیوي دپاره ضروري دی چې واردات کې کمی راوستل سي. مشر اقتصاد پوه ډاکټر صلاحت خان د ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي
د دې لپاره یو خو حکومت چې کوم دی هغه شیزونه چې هغه په ضرورتو کې نه دي کوم یو چې ورته لکچریز وایو هغه دي د هغې په امپورټ خو دې بالکل پابندي ولګي ډېر زیات بل به زمونږ د امپورټ کم شي د ډالر ډیمانډ به کم شي او دغه په شریم داري چې دې سره سره مونږ له په کار دي چې خپل سپلای سایډ ته وګورو او خپل ایکسپورټ سیوا کو نوي نوي مارکیټ ته خپل ایکسپورټ ته پار وګورو کوم زمونږ کاسټ آف پروډکشن دی داغې د کمولو کوشش وکړو او ورسره چې کوم دی کوالټي بهتر کوشش وکړو چې
حکومت نور پورون اخستل وی. مشر اقتصاد پو ڈاکٹر محمد زپیر وای چې تحریک انصاف غواړي چې دغه معاملہ پر اولس ټیکسونو زیاتولو په ذریعہ هوار کړی سی خو دا هرڅه پر اقتصادی عمل ډېر بد اغیز غورځولی سی.
اس کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے آپ کی جو ایکسپینڈیچرز ہیں اس کو آپ نے ریسٹرین کرنا ہے. حکومت نے اپنے بجٹ میں ایک پیسے کی کمی نہیں کی ہے.
پر دغه قابو مندلو یو طریقه دا ده چې حکومت خپل خرڅې ختم کړي. حکومت خپل په بجټ کې تر اوسه سپوري د یو پیسې کمی نه دراوسته. بنیادی ستونزې د زرداری د وخت څخه شروع شوي وي چې د نواز په وخت کې زیاتې شوې خو تحریک انصاف خپل په نه میاشتو کې دغه ستونزه نور هم زیاته کړه. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د تحریک انصاف حکومت په تیرو نه میاشتو کې د پاکستان پورونه د 8.5 ارب څخه تر 15 ارب پورې رسیدلی دي یعنی پکې شاوخوا 6 ارب روپۍ زیاتو راغلی دي. دغه شان دغه پورونه د ټوټل جی ڈی پی 1.2% دي چې پکې بهرني پورونه 1.5 ارب ډالر دي چې پکې په تیرو نه میاشتو کې 10 ارب ډالر زیاتو راغلی دي او په داسې حال کې تیر ورځ سټیټ بانک شرعي سود هم د 10.15 څخه تر 12.25 پورې زیاته کړه او د دې بنیادی سبب هم دا دی چې مختلف بانکونه کارپوریټس او خلک حکومت ته د زیاتې ګټې په بدل کې پورونه ورکړي. د غشان حکومت د پاره پیسې خو جمع سي خو د غشان پالیسي او بد اثرات پر کوچني سوداګرو را پریوزي. خو د څېړونکو وینا ده چې د پاکستان سره د دغه ګامونو پورته کولو نه علاوه بل لار نشته. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان اقتصادی حالات کړکیچن دي او د هغې نه وروسته چې آی ایم ایف څخه د 6 بلیون ډالرو پیکیج واخیستو د بیل اوټ لپاره بل هغې د پاکستان اقتصاد وضعیت بیا هم خراب دی. روپۍ ورځ تر بله د ډالر په مقابل کې کته کیږي. تاسو د رابع پی راپور هم واورېدو خو د دغه اقتصادي کړکیچن حالات به څه اغیز وي پر خلکو باندې او په خپله په هیواد باندې دینم د دې لپاره مو د څېړنې لپاره افتخار حسین صاحب راغوښتلی وو چې دغه تفصیلات یې وړاندې کړي دي.
یقینا دا اوریدونکو په ذهن کې به دغه پوښتنه وي چې ولې دا د تیرو څو ورځو راهسې پرله پسې د پاکستاني روپۍ ارزښت د ډالر مقابله کې ډیر کمیږي. ګورئ داسې ده چې په 14 مې باندې پاکستان د آی ایم ایف نه 6 بلیون ډالرو یو پیکج واخسته چې خپل اقتصاد سم کی، دغه کمزور اقتصاد سم کی. نو کله چې دغه پیکج اخستو په هغه ورځو کې د پاکستانی روپی بیا چې د ډالر په مقابله کې 1.3 شو، خو نن موږ ګورو چې په آزاد مارکیټ کې 1.25 تا. په دغه تیرو اته نه ورځو کې د پاکستانی روپی 15% ارزښت چې دی دا غورځېدلې ده. دا چې کم شمار شمیرې دا وختې په پاکستانی بهرنو معتبرو ورځپاڼو کې راځي. اوس دویمه خبره دا ده چې ولی بیلی که تاسو پام وکړئ د پاکستان دغه ډیل چې کمې پیسې د آی ایم ایف نه اخیستي، نو دا خو په سټاف لیول باندې د دې منظوري ورکړې شوې ده د آی ایم ایف، خو دې ته منظوري چې دی نو دلته په واشنگټن کې هغه اعلی چارواکي چې کینی د آی ایم ایف هغوی لا نه ده ورکړې. رویټرز خبری اداره لیکي چې د آی ایم ایف غوښتنه وه پاکستان دی د روپۍ قیمت چې دی دا د مارکیټ په حساب سره پریږدي، چې دا داسې به نه کوي چې دا به په خپله کنټرولوي. نو وایي چې دا د آی ایم ایف په شرطونو کې یو شرط و، نو له هغوی دغه د اقتصادي پیکیج لپاره چې کوم لوزنامه ده دی په رسمي توګه لا نه ده کړې، نو ځکه د روپۍ قیمت پر لپسې غورځیږي چې دا د هغوی یو شرط و. دویمه خبره دا ده چې دغه شرطونه د پاکستان حکومت نه دي ښکاره کړي، خو د ورلد بینک او د آی ایم ایف مشرانو پاکستان ته دا ویلي وو چې تاسو به د روپۍ قیمت څه دی غورځوئ. اوس په دې کې بله خبره دا پیدا کیږي چې د پاکستان سټیټ بینک چې دی، مرکزي بینک چې دی، هغوی د قرضونو د سود شرح چې ده تیره ورځ هغه صبر کړله 2.15 ته ورسوله. نو غواړي چې یاره په یو طریقه باندې په دې مارکیټ کې د پیسې په دې مارکیټ کې یو اعتماد راپورته کی، خو یقینا هغه پیسې دومره قدر کې کمیره زی لګیا دي چې هغه په خپل ځان نشي ټینګولې د مارکیټ دغه سپلای او ډیمانډ کم چې د اقتصاد یو غټ قانون دی چې د یو سی سومره ضرورت په هغه حساب باندې د هغه رصد څه دی برابرېږي. نو د پاکستان لپاره دا د روپۍ قیمت اوس اقتصادي کارپوهان وي چې دا به نور هم غورځيږي. د پاکستان تیر چې کم د خزانه وزیر وو اسحاق ډار د نواز شریف په کابینه کې، هغه هم نیوکې کړې دي چېره دا د حکومت ناکامه پالیسی ښایي. اوس پاکستانی حکومت په دې باندې کم اکسپلینیشن یا تفصیل نه ورکوي چې ولې داسې ده، یا ګنې آی ایم ایف موږ نه غوښتنه کړې وه کنه، په دې ځان غلې کړې دي، بلکې روپۍ دغه مارکیټ ته پرېښودې ده د خلکو لپاره ډیر مشکلات جوړي.
تاسو د خلکو مشکلات ذکر دلته وکړو او تاسو یې لتون ډیر واضح کړل، خو دا د روپیو ارزښ کمیدل او د ډالرو پورته کېدل په مارکیټ کې دا به د خلکو په ژوند باندې څه اغیز ولري او د پاکستان په اقتصاد په عموم توګه؟
ګورې د روپۍ ارزښ چې کمیږي په قدر کې کمی راځي، نو د دې سره ګرانی راځي. مثال هغه سیس چې تا مخکې په 10 روپۍ اخیسته او دا دومره د روپۍ قیمت ته 1.3 نه لاړو 1.25 ته، نو په دغه حساب سره به په دې کې د حکومت چې کم دغه دی د قیمتونو جوړولو هغه طریقې کار دی، نو په هغه کې په دې باندې 2.25 روپۍ په کم حساب سره فرق راځي. د عام سړی لپاره د دې مطلب دی وی چې انفلیشن مطلب دا چې را گرانی ده. اوس دغه گرانی چې ده په پاکستان کې دا وخت دی وی چې 1% ده، خو دا به په راتلونکي وخت کې نور هم برزي. د یو عام تن لپاره د دې ساده ټکو کې مطلب گرانی، نن هم د صرافانو مارکیټونو کې چې کم بای د سرو زرو ورکړې شوې ده، مې زکه زین تراغله چې د اختر نه پس اکثر ودونی په سیمه کې، نو د اویا زرو د یوې تولې قیمت څه دی 1500 روپۍ دا په اسلام آباد او پینډای په دغه مارکیټونو کې، په کراچۍ کې خو په 2500 باندې، او په توله کې خالی په یو توله کې فرق چې دی 900 روپۍ راغلی دی صرف په یو ورځ کې. نو تاسو دا ګورئ، سره هم یو هغه کماډیټي دی، یو هغه سیز دی چې هغه په هیواد کې د اقتصاد یو څه عکس ورکوي، یعنی دا یو ډیر قیمتي شیز دی. نو دغه رنګ بیا رازو د پاکستان حکومت لپاره ډیر مشکل دی دا، ځکه چې یو خو دوی قرضونه ورکوي. تاسو وړاندې در بیا پیر په ریپورت کې هم واوریدل، نو هغه قرضونه چې ورکوي د هغه سود د پاکستان لپاره مسله ده. اسد عمر چې کله د خزانه وزیر وو تقریبا 100 اونې وړاندې، هغه به دا چې غواړي چې زمونږ تر ټولو غټه مسله قرضونه ورکول او د ټول آمدن برخه چې ده د قرضونو هغه 3.5% ده. که پاکستان سره 100 روپۍ نو 3.15 پکې دوی قرض اخلي، نو اوس د دغه پیسې ارزښت کم شو د روپۍ، دغه بیا نور هم برلاړ یو 9% ته ورسېده په آمدن کې. یو خدا شو بیا پاکستان چې دا پیسې واپس ورکی سود ده، نو د ډالر په حساب باندې ورکی، نو د ډالر په حساب چې کله هغه ورکی پیسې ورکی نو خو ظاهره د ډېرې پیسې ورکی، نو اوس ته 1.5 زره عرب نه دا رسېدلی دی، 15 زره عرب ته دغه چې کوم دغه دی د قرضی دی بهرنه د دې شمیره دې ته رسیدلې. اوس په دې کې یو بل مهمه خبره ده، پاکستان په خپل هم د نن قرضونه اخلي، هغه کې مو ته مشکل دی. راتلون کې بجټ دی، اخیرنه خبره بجټ چې دی پاکستان به په حالاتو کې جوړي. د عمران خان حکومت په ظاهره د پارټي چې دا هغه یو پاپولر یعنی په عوامو کې ډیره مشهوره ده، نو د لپاره به څه قسمه داسې ګامونه اخیستل ډیر ګران وي چې د په خلکو مشکل واچي او هغوی وایي چې د وړاندې نه په دې په هیواد کې سیدنو ډیره ګراني ده، نو دا به ډیر شړونکي وایي چې کېدی شي د یو خسارې بجټ وي.
ډیره مننه افتخار صاحب.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای
VOA دیوا. قدرمن اوردونکو اوس هم د خبرونه په دې برخه کې نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې وخت او د کتنې کویز مجمکار مختار خلیل راځي چې په شریکه وورو چې مختار خلیل نن د مطبوعاتو څخه څراوري.
د برتانیې د مشهوري هفتایزي د اکانومیست په تازه غنا کې د افغانستان په حق له یو تفصيلي ادارتي مضمون خور شوې ده. د مضمون سرخط ته د افغانستان حکومت ولی طالبانو نه پماتې ده. د مضمون په شروع کې لیکل شوې دي چې افغانستان د تیرو سلويختو کالو راسي د جنگ پر امبو کې سوځي. په امریکا کې د کال 2001 د 11 سپتمبر د خونړو حملو وروسته امریکای او اتحادیانوی د طالبانو د حکومت نسکورولو د پاره په افغانستان يرغل وکړو. تر 13 کالو پورې د جنگیدو وروسته امریکا او طالبان دواړه اوس خبرو ته ناستي او د یو بل نه د مختلفو ضمانتونو اخیستو او د جنگ د ختمولو په تکل کې دي. خو اکانومیست خپل مضمون کې لیکي چې دواړه فریق یو طرف تخپلو کې د ورکړې راکړې په فضا کې د جنگ ختمولو خبرې کوي. خوشحاله جنگ هم روان دی چې بیګنا افغانان پکې قتلېږي. افغان حکومت سره د امریکای د هوایی فوز او د نور زمینی امداد باوجود د افغان حکومت طالبانو تخپی خویدلې دي. طالبان خپه منظمه ډول او باقاعدګۍ سره په ګردو خارونو کې د پولیس او د فوز په چوکو ورخیږي. د طالبانو د حملو د لاسه محفوظ ځای چرته هم نشته. هر کله چې کابل کې نشو تماشو له راجم مالدار خلک په نشه کې طالبانو پورې خنداګانې کوي چې دوی کابل ته نشي را رسېدی. خو اپوټه د دې حقیقت دا دی چې طالبان بریالی روان دي، ځکه چې د 13 کالو راسي د امریکای او د غربي ملکونو په امداد جوړ افغان حکومت نن هم خپل اولسته د بنیادی اسانو ورکولو جوګه نه دی. سره د دې چې حفاظتي سازو سامان ورسره 20 بسیار دی او د امریکای د تربیت شده سول افسرانو نه دفترونه ډک دي. خو چې خبره د هیواد او د حکمرانۍ راشي نو په ګرد هیواد کې باچاګردي ده، حکمرانی کمزوري ده او انتظامیه فالج وهلی ده. د ملک په کومو برخو کې چې سکولونه او درملتونونه شته دی هلته استادان او ډاکټران نه ځي، ځکه چې دوی له تنخواګانې نه ورکولی کیږي. د یو حکومت د ټولو نه ښکاره څانګه پولیس وي، ځکه چې پولیس د خلکو د سر و مال او د ناموس محافظان ګڼلې کیږي. خو د افغان پولیس کردار خپله د داړهبارو دی. اکانومیست خپل مضمون کې لیکي چې افغانستان نه د یو چلیدونکي هیواد جوړولو په لار کې پراته مشکلات د قندهار ولایت نه واضح دي. قندهار ولایت هلمند سره په پوله پروت ته او د جدید افغانستان سرپنچ ولایت ته چې شروع په اتلسمه صدی کې د درانیانو د دور نشوي دا قندهار غریز سیمه ده او آباد ځمکې پکې کمې دي خلک زیاتره پښتانه دي په کال 1990 کې د طالبانو تحریک هم د قندهار نه راپورته شوی دی او طالبانو د نیټو خلاف ټوپک هم د قندهار نه روچت کړی دی قندهار د افغانستان په وجود کې د زړه حیثیت لري او په قول د قندهار د گورنر د حیات الله حیات ک قندهار محفوظ وي نو ټول افغانستان به محفوظ وي خو نن ورځ قندهار هم محفوظ نه دی دا وخت طالبانو د قندهار ولایت کلیوالي سیمي نیولې دي خو د دوی عملداري تر لري لري پورې خوره ده د قندهار سرکاري چارواکي د طالبانو د زور طاقت سرچینه پاکستان غنی او تور پوری کئ چې پاکستان د خلیج د عرب ملکونو په دولت بی تعلیم خلک په پیسو برتی کئ او طالبانو لای د جنگولو د پاره ورکئ اگر که دا خبره ټوله سمه نه ده خو ټوله غلطه هم نه ده ځکه چې طالبان ځان له د افغانستان دننه هم چندی راغونډی اکانومیست د فیض محمد نومي د یو بزګر د خولې لیکلي دي چې دی د ډوډۍ خپل فصل نه توګلی کوکنار په موټر سایکل راتلونکو کسانو باندې خرڅوي دغه موټر سایکل والا دا کوکنار د طالبانو د ولقې لاندې سیمو کې جوړو فیکټرو ته وړي او دته ادایګي پاکستانو کالدارو کې کوي خو اکانومیست خپل مضمون کې لیکلي دي چې د نشه یي موادو ونجوپار یوازې طالبان نه کوي بلکې د افغان حکومت اهلکار هم په دې کاروبار کې ککړ دي طالبان د ډوډۍ کروندګرو نه محصول وسولي خو د دې په بدل کې بزګرو لا تخم ورکوي او د دوی حفاظت هم کوي په ډیرو سیمو کې طالبان زمیدارو باندې د اوبو د ویش فیصلې هم کوي او څوک چې په اوبو کې زیات خورګي کوي هغو له سزاګانې هم ورکوي د افغان حکومت خلاف د طالبانو په جنگ کې خلک د زړه د خلاصه د طالبانو ملګرتیا کوي ځکه چې طالبان په هغه حکومتي ادارو گزارونه کوي د کومونه چې خلک ډیر خفه دي اکانومیست د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او پخوانی تعلیمی ماهر او افغان امریکانه دی د سره د یو ناکام ریاست د فعال کولو او روانولو ډیری نظریه او فلسفه شته دی خو په کابل کې موجود خارجي سفارتکار د اشرف غنی د کارکردګۍ نه مطمئن نه دي اشرف غنی د افغانستان د ټولو نه د سخت مسالې یعنی د بډو رشوتونو د نوغي وستو په کار کې ناکام شوی دی او د زیاتو ټیکسونو په لګولو خلک ناراضه کړي دي ولسمشر اشرف غنی طالبانو سره د امریکای خبرې یو دوکه غني
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یوناما اداره وایي چې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد افغان حکومت حاصله دوام لري خو تر اوس هم په ځینو ادارو کې اداري فساد موجود دی تفصیلات یې تاسو ته حکمل روان ساده ته وړاندې کوي
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرسته کوونکي ادارې یا یوناما په افغانستان کې د اداري فساد په شتون اندېښنه ښودلې خو د فساد پر ضد د افغان حکومت له هڅو ستاینه کړې یوناما ادارې د افغانستان په ادارو کې د فساد په اړه په خپل تازه خپور شوي ریپورټ کې ویلي اداري فساد د افغان ولس په ژوند ناوړې اغېزې کوي او همدارس په افغانستان کې د سولې پر وړاندې ستر خنډ ګرځېدلی دی د ریپورټ پر بنسټ که څه هم افغان حکومت اداري فساد پر ضد مبارزه پیل کړي خو بیا هم دا پدیده په ادارو کې شتون لري د یونما پور ریپورت کې د فساد یوې بیلګې ته هم اشاره شوې او د ادارې ویلي د ولسی جرګې د 2013 کال شوې ټاکنې له اداري فساد ډکې وي افغان حکومت په فساد کې د ټاکنو خپلواک کمیسیونونو مشران د لاس لرلو له امله له دندو ګوښه کړي او هغوی محکمو ته سپارلي دي د بشر حقونو د سازمان مشر لال ګلال ډیوی سره په خبرو کې په افغانستان کې اداري فساد د رامنځته کېدو مهم لامل روانه جګړه وګڼله او د جګړې له افغان ولس څخه اقتصادي سیاسي او د ژوند په ګڼو برخو کې بې ثباتي ورڅخه اخیستې دي
دغه ټولې بدبختۍ د حالاتو یو جبر دی چې په حکومت او په ولس باندې مصرف شوی چې هغه د جنګ او د جګړې بحران دی خو په دې تعصب سره چې په داسې حالاتو کې موږ قرار لرو چې نه سیاسي ثبات لرو نه اقتصادي ثبات لرو او نه نور د ژوند په ټولو برخو کې داسې یو ثبات نه لرو چې موږ بدبختانه د فساد پر وړاندې باندې څنګه لازم دا هغسې مبارزه وو
د د بشر حقوقو د سازمان مشر لال ګلال لاډیوی سره په خبرو کې ویل په افغانستان کې اداري فساد مخنیوي هغه محل کې دلی شي چې ولس هم د اداري فساد په مخنیوي کې خپل رول ادا کړي او یوازې حکومت نشي کولای چې په دې مبارزه کې بریالی شي.
د فساد مخنیوي یوازې د حکومتونو دنده نه ده، بلکې د ولسونو او د خلکو دنده ده. باید یوازې منګه ګوته حکومت ونه کړه. په فساد کې هم حکومت ښکېل دی او هم ولس ښکېل دی. که موږ یو څوک چاته د یو نامشروع کار دپاره پیسې ورنه کړو، نو څوک به زموږ نه رشوت واخلي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرسته کوونکي ادارې یا یونما په خپره شوي ریپورټ کې له فساد سره د مبارزې په چارو کې د افغان حکومت له هڅو ستاینه کړې. یونما د افغانستان له حکومت څخه د اداري فساد پر ضد اوږدمهاله ستراتیژۍ د جوړېدو، د فساد پر ضد د تیرو لاسته راوړنو د ستایلو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرسته کوونکي ادارې افغان حکومت ته مشوره ورکړې چې د اداري فساد دی دی افغان ولس اراده پیاوړی کړی شي. حکمل صدات، امریکا غږ، دی ریډیو افغانستان.
د وایس اف امریکا جبا ده قدرمن اوریدونکو، اوس هم زو د پېښور ولوري ته چیرې چې نن ومرواز ده هلته ډاکټرانو کار بندیز کړی دی او د کار بندیز له وجې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو برخو کې مریضان او د هغوی خپلوان له مشکلاتو سره مخ دي. عبدالرزاق په دې رپورټ کې نور تفصیل بیانوي.
مشغل نراغلی زید حسین هم نوم دی زما چې کوم لور و هغه ټان سر تکلیف و. دسمبر کې زراغه ما دسمبر کې ماته ډیټ ملو شو 20 مئی. نو اوس چې او پی ڈی ته راغم نو او پی ڈی این ٹی او پی ڈی والے ویل چې موږ خو سٹرائک دے. نو زه حکومت ته درخواست کوم چې څنګه ماته شپږ میاشتې مخکې د ټانسر د ډیټ ملو شو او ماته څومره تکلیف دی، داسې به د نورو عوامو ته هم تکلیف وي. حکومت ته دا پکار دی چې د ډاکټرانو سره مذاکرات وکړي، کامیاب مذاکرات وکړي او زموږ غریب عوام له تکلیف نه ورغی.
زه د مایوسی کوم، نوم مې شیر علی خان دی. هسپتال ته موږ راغلی، ما 15 ورځ ده ماشومه بیمار ده، رستر دوا ده، اپریشن ده. ابله دی رالو دو پاتی ورځ باندې راغلی، عمر تالو بیبي ته واپس لاړو کور ته. بس خالی ډاکټر ته حساب اینه جمع کې اپریشن دی ماشومه چې کوم دی لاسې کلو 1950 پیری استعمال کړی او هغه اوس وختي ورغلی وم چې دا 100,000 دي. نه کېږي موږ هغه موږ لاړو کور ته او لږ سو کې 48 دی. غریبانو ته تکلیف دی، موږ خامخا راغلی یو غریبانان خلک دي نو اوس زموږ څه ته کېږي راغلی بس خرچی دی حساب کتاب دی.
زمانم ډاکټر اجاز دی، زه خیبر ٹیچنگ ہاسپیٹل کی میڈیکل بی ورڈ کی ٹریننگ میڈیکل آفیسر ہم جنرل میڈیسن کی. صرف کے ٹی ایچ کی نہ بندہ پری ٹی ایم سی کیوں بندہ رہا اور پورے صبح کی زمان کا ٹول ہاسپیٹل نے دی الیکٹیو سروسز چلی اگر بند دی پکی ایل آر ایچ کی پی پی ڈی سی چکم دا کم سپریم کونسل لے اگو دا فیصلہ وکڑا چی چیف منسٹر ڈائلاگ دا پارٹی اور ڈیٹ ورکڑے دے از اے گڈ گیسٹر چی دے اور دا عوام پر خاطر باندھی مونږ ویل چې مطلب الارچ به مونږه دوه ورځې لپاره کولاو او که دوی ته چالاکی وکړه کومه چې مطلب د الارچ مخ کې یا کے پی اسمبلی مخ کې د زموږ سره کړو چې پارلیمنتری کمیټي به جوړو بیا واپس تښتېدلو نو دوباره به الارچ هم بندیږي د پوری صبح سره او د غټ طاقت سره به دوباره راځو مونږ.
زتمن اوریدونکو دا محل بل راپور ولوري ته چې په باډه کې دکاندارانو خبرداري ورکړی چې که حکومت د لوډ شیډینګ ستونزه حل نکړي نو دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي. ابراهیم شنواری نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د ترهګرۍ او پوځي عملیاتو ځپلي د باړې تاجران او دوکانداران اوس د روژې په ورځو او غرمې کې د بجلی د اوږدو ساعتونو لوډ شیډنګ په ضد کې دي. د ځایي دوکاندارانو په وینا د روژې نه وړاندې ځایي د ګریډ سټیشن عملیې له اړخه د دغې باور باوجود چې په روژه کې به دوی لږ تر لږه تر 300 ساعتونو بجلی ورکولی شي، دا مهال د باړې بازار او حتی د انتظامیه په دفترونو او ځایي د باړې زندان کې تر 600 ساعتونو د بجلی د اوورلوډنګ یعنی په ګریډ سټیشن د اضافي بوج له وجې بجلی غایبوي. چې له وجې کاروبارونه متاثره شوي، تاجران د اوبو د کمی سره مخ شوي، او د باړې په زندان کې مندیوان کسان هم د سخت مشکلاتو سره مخ دي. د خپل دغه مشکلاتو په اړه د باړې تاجرانو نن د باړې ځایي پریس کلب مخامخ احتجاجي مظاهره هم وکړه، او په لاؤډ سپیکر یې دوکاندارانو د سبا ورځې احتجاج کې برخه اخیستو بلنې هم ورکړې. د خپلو مشکلاتو او اعلان شوي احتجاج په حقله د باړه تاجر یونین مشر سید ایاز وزیر وایس اف امریکا ډیوه ته وویل:
جمعاتو کې اوبه نشته په بازار کې، کوم دي هر داسې دا هر داسونه په نږدې کلو کې کوي، او اوبه داسې مازیګر شو چې بس الله دې خیر پېښ کړي. او دوکانداران هم تنګ دي، ځکه چې روژه وي او په دوکان کې ناست خوب وي، چې کوم خلک راغلي دي دا تنګ شوي دي، والله بازار نه بیا واپس روان دي. او سبا دوه بجې ټیم ورکړی دی، سبا دوه بجې کغه نه وي، سبا به دوه بجې موږ دا روډ هم بند وو، دا گریډ بندې کېدای شي کسان ورشي که نه، نو داسې خبره ده. نو ځکه چې تنګ شوي دي، تنګ شي به جنګ شي.
د سید ایاز وزیر په وینا کې یو اړخ ته د باړې بازار او شاوخوا علاقه د اوږدو ساعتونو لوډ شیډنګ په ضد کې دي، نو بل اړخ ته د باړې بازار سره نږدې په علم ګودر او کارګر ګړې کې کارخانو ته مسلسل زلزلي ساته بجلی ورکولای شي. هغه تور اولګاوه چې د دوی له اړخه په خپلو کاروباري مرکزونو کې د بجلی میټر لګولو ته غاړه کې خودو باوجود د کارګر ګړې او علم ګودر کارخانه‌دارانو له د بډې رشوتونو په عوض بلا د لوډ شیډنګ بجلی ورکولای شي. هغه زیاته کړه چې د باړې بازار کې د سلو نه زیات بجلی میټر لګولو باوجود هم دوی له پوره بجلی نشي ورکولای.
دا یم سره وعده کړی و چې موږ به تاسو کم میټر ولګوي، ای ته به زه کم سره کم سره ماډار غلتي د بجلی بخامه خاور دا اوس 105 میټر ولګی دی، هغه ته بجلی نشته راي نو 18 غلتي ورکوي او نو چې کم دي زاده غلتي ورکوي. نو ته خو ظلم دی، دا حکومت ته چل ول دی کوم میټر ولګو نو د دې میټر به سم نه وي. اوس به میټر ومنو خو چې موږ ته مطمئن خوشی کنه سب میټر هغه مطمئن کېدل 105 میټر لګی دی وی او هغه ته بجلی نشته نه ورکوي. نو دې دا مطلب شو چې بجلی نه ورکاو خو میټر بلګوي.
د باړې بازار تر څنګ د باړې نور برخونه تر لاسه شو معلوماتو له مخه زیاتره د استوګنې علاقې هم د بلو شیډنګ په ضد کې دي، او دا کاخیل اوسیدونکو خطور لګی چې دغلته ته دوه او درې ورځې مسلسل بجلی غایبې، چې له وجې هغوی د روژې په میاشت کې د ګڼ شمېر مشکلاتو سره مخ شوي. بل اړخ ته د خیبر ضلع لنډی کوتل بزای کرسټیشن کې د یو لوی ترانسفارمر د خرابې له وجې د تیرو څو ورځو راهیسې د لوړګي زیاتره برخو ته یا خو بجلی بیخي کته شوي، او یا دغلته هم لکه د باړې تر شلو ساعتونو لوډ شیډنګ کولای شي. د لنډی کوتل اوسیدونکو له هم د ځایي کرسټیشن عملی باور ورکړی وو چې د روژې په میاشت کې به ورته تر لسو ساعتونو بجلی ورکولای شي، خو اوس د یو لوی ترانسفارمر د خرابې له وجې دغه شیډول ګډوډ شوی او بجلی زیاتره وخت غایب وي، د کومې له وجې چې د بلنډی کوتل کې هم نور د امروزه ژوند متاثر کېدو سره سم د اوبو کمی هم مخې ته راغلی. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته حق سره راځي چې څه یې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړو کې وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
دیوا قدرمنو لیدونکو، خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل، او د دې وروسته به کوم خپرونه وي کاکر سیب؟
ګومان کوم دیوا ډاکټر خپرونه به وي، او زموږ همکار مجاهد جواد به وړاندې کوي. او قدرمنو اوریدونکو هم کولای شي چې په دې خپرونه کې برخه واخلي. د ټلیفون شمیرې دي 00120220503، بل شمیره ده 0800005090.
بلکل موږ هم نه اجازه واخلو. ستاسو قربانه و زمونه زه شهید
او زه نصیر کاکر.
د خپرونې پروډوسر و نایله محمد، هغې نه هم مننه کوو. تاسو ته هم ښې شېبې غواړو، ښې چارې غواړو. سرلوړه او آباد اوسئ.